ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکو
ویدم خبرونو سرټکی د کراچي ترګر د یو عدالت د بلوچستانو د یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ صاحب یو قضیه کې بری کړی. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم وای په جنوبی اسیا کې ثبات لګو خون سره مخ دی او روسیا وای له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې غټورې وی. اوس خبرونو تفصیل د کراچي ترګر د یو عدالت د بلوچستانو د یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی دا. د مہرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالې ډوټول چې د کراچي ترګر د عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نن د پریکړه اعلان کړه. په پریکړه کې راغلی چې د مہرنګ په یاد جرم کې د محکومی دوه امکان نشته نو ځکه هغه بری کوي. د کراچي ملیر ضلع د قید آباد پولیسو پروسه کال د مہرنګ خلاف د ترګری مقدمه درج کړی و. پولیسو تور پورې کړی وو چې نوموړی د امنیتي ادارو په وړاندې د تورونو په لګولو سره خلک د ادارو خلاف راپاروي. مہرنګ بلوچ او د بلوچستان د یووالي کمیټې یو شمېر نور مخکښ مشران او پالان چې په جیلونو کې دي دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په ګڼ شمېر بلوچ پالان له درکه کړي وژلې دي. د پاکستان پوز البتا په پراخ کچ د بلوچانو رکولو تور ردوي او داوه کوي چې ډیر هغه کسان چې بي درکه بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شي او ځینې یې په عملیاتو لمنتي ځواکونو سره په خټو کې وجل شوي. د پاکستان مرسل وزیر اعظم اسحاق ډار وای په جنوبی اسیا کې ثبات لګوخونو سره مخ ته او د په خبره سیمه ایزي همکاري ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې به د دستوري ته خپل وینا کې ویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترهګری هایبرید جنگونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمه ثبات لګوخ سره مخ کوي. اسحاق ډار ویل چې هیوادونو د شخړو د حل لپاره د زور کارولو ته مخه کړې او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته پام نکوي. نو موړی ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو منظم بهیر له 11 کلونو راهیسې بټه په ولاړ دی. د زیات کړه چې د مې په میاشت کې د پاکستان او هندستان ترمنځ جنگ خطرناکې کچې ته زیاتېدې شو. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم دغه څرګندونې پر داسې محل کړي چې پاکستان د مې په میاشت کې له هند او په اکتوبر کې له افغانستان سره نښتې شوې دي. په دې جګړو کې ټولو خواو ته مرجوب لوړېدلې وه. د خبر سوداګرو ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت کا کبي چیرې تورخه په ګډون د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لړې کوتل کې په همدې اړه یو غونډې درلودا چې په کې زیات شمېر خلکو ګډون کړی وو. سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردیوای د پاکستان ریاستي ادارې د خپل آداب په تاسو درسېدو لپاره افغانستان سره د دوی کاروباري لارې نتړي.
تو سے چپے کر کا وہ چپ دل تا چل شو ہے نو کھو ڈاستا نو کھو جنگستا کھو گوڑا تیرے گیا پل کسٹم تے خلا پل ریونیو تے خلا تو تا چھ تکلیف ہے دا ایز اے پالیسی دا استعمالی چھ دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چھ کم مفادات تیری چھا غیتا دوی خپل هدف تا زون مرسائی.
روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او په افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ ترنخته وروسته د همغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. په ډیر اسمل خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي. د ډیر اسمل خان د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوټول چې د پیکرن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوې ده. د وای ګاډي د سړک غاړي په خښ شوي ماين ور ختلې دي. پولیس وای د پیښې په لټون او د لټون عملیات یې پیل کړی. تر اوسه چا د بریج ماري نه د قبول کړی. په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت پر پولیسو حکومتي چارواکو او پوزو ورته بریدونه ترسره کیږي. او روسیا وای له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې غټورې وي خو کوم تړون ته له رسېدو پرته پایته ورسېدلې. د مشالډو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف پرون د یو پلاوی په مشرۍ کې په کرملن کې نږدې تر 15 غنټو پورې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره او د هغه له مرستندویانو سره ولیدل. دوی د لیدنه د سولې پر هغه وړاندیز د خبرو لپاره ترسره کول چې هدف په اوکراین د بشپړ جرغل پایته رسول دي. ل غونډې وروسته د پوتن د بهرنی پالیسۍ سلاک کار رسنۍ ته ویل چې هغه د ځمکنیو مسلو پرته د اوکراین د شخړې د هواري کومه لار نه ویني. هغه وایي په دې اړه د کوم واقعي پرمختګ لپاره اړین ده چې واشنگټن او ماسکو دواړه جدي کار وکړي. د مشلډو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف له غونډې وروسته په ماسکو کې د امریکا سفارت ته د تګ پر مهال په سملاسي ډول څونه ویل. د اتر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو لمشال لړی واردل تاسې زمک پرونی په مشال لډیو ډاٹ کام هم ورده شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچي ترګري ضد یو عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټه مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ په یو قضیه کې خوشی کړی دا. او سبا په پاکستان کې د قومي مالیاتي کمیشن غونډه رابلل شوې.
د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی د کې فدرل ګورنمنت او سلور وانا صوبای وزیرانو پکې
او د 3 ام پی او قانون د ناسم استعمال په اړه هم تاسیاوري.
خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومتي نواغي د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي.
او په بدن مازورا فریال وای په خپل مازورې مشر میږي بلکې دا خپل طاقت جوړ کړی.
څه خلک دا خبرې ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سي په ځړه واخلي چې څوک په ځړه واخلي نو هغه بیا مشر مقابله کولو هغه یې هغه کسلایت ویم نو هغه روسته پاتې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره وسی. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل شي د کراچي ترګري ضد یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټه مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او اما فساد په یو قضیه کې بری کړی ده. خو سره لدی چې د کراچي په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نو موړه لا هم نشي خوشی کېده ځکه چې دغه خلاف نورې مقدمې هم جوړ شوې دي. پر دې خبرې کو په کراچي کې ل خپل خبريال نیازلی سره نیازلی ستړي مشي او لومبي پښتون هم دغه د چې دغه اوریدنه نن وشوه تاسو د مهرنګ له وکیلانو سره هم خبري شوې دي څه معلومات لري؟
ډیر مننه اسلام مومن صاحب د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ صاحب زد دا مقدمه تیر کال په اکتوبر میاش کې د کراچي خار په قائد آباد پولیسو تانه کې درج شوی و چې پکې په مارنګ بلوچ صاحب زد د ریاستی ادارو کې د خلکو راپارولو او بیا د ریاستی ادارو خلاف ویناګانې کول او نورې د ترهګرۍ ضد مادي چې دي هغه پکې هم شامل وي. نن عدالت چې د مارنګ بلوچي وکیلانو چې باغی کې جبران ناصر وقار بلوچ او نور وکیلانو ډله شامل ده دوی عدالت ته وړاندې شو. د دوی په وینا چې منګه درې اونۍ مخکې د دې مقدمه د ختمولو د پاره چې کوم دې درخواست ورکړی وو چې باغی باندې سرکاري وکیل لانو پاغی باندې خپل دلایل ورکړ دوی خپل دلایل ورکړ او نن عدالت دا خپل پریکړه واوروله. عدالت مارنګ بلوچ د دې مقدمه نه بری کړی ده. د دوی په وینا چې کوم محل د مارنګ بلوچ په صد دا مقدمه درج شوی وای یعنی په 11 اکتوبر کال 2023 کې نو د حقینه درې ورځې وړاندې یعنی په 8 اکتوبر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایی ډګر څخه د امریکای نیویارک خار تتللا او التا د ټایم مجلې په یو نړیواله غونډه کې ګډون کولو خو هغه محل ورته هم د پاکستان چارواکو یا د ایرپورټ چارواکو اجازه نه ورکړي. د دې وروسته د دې په صد دا مقدمه درج شوی و. د دوی په وینا چې پولیسو په مقدمه کې په مارنګ بلوچ کم تورونه لګولي وو په دې اړه هیڅ ثبوتونه یا شواهد تر اوسه عدالت ته وړاندې نه کړل او دوی بیا بیا دا غوښتل عدالت ته هم غوښتل د پولیسو چارواکو نه نورو ادارو نه چې دوی خپل راپور پیش کړي خو پولیسو هغه وړاندیزونه یا چې کوم گواهان هغه پیش نه کړل نن عدالت دا فیصله وکړه.
سم نیاز په مهرنګ باندې په پروسه کال په اکتوبر کې د درګری د ترګری مقدمه درچې واخو غنیول شوی سکال د مارچ په میاشت کې د کوټي یو زندان کې ده کنه.
بالکل مارنګ بلوچ چې سره د خپل ملګرو روان کال په مارچ کې نیول شوی و په کوټه کې چې هغه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوو د هغه رستو پولیسو ونسله نو تر اوسه هغه د کوټې په زندان کې یا د پولیسو په کسټډي چور تل کیږي، په هغه کې ساتل کیږي. د درې ایم پی او لاندې د دریو میاشتو لپاره هغوی یو ملګري ساتل شوي دي، اوس بیا د کوټې زندان ته چې کوم دی لګلې شوي دي. د مارنګ بلوس او د هغې د ملګرو په ضد نه یوازې په بلوچستان کې ورسره په سند کې او د هیواد په نورو برخو کې هم ځینې مقدمې چې کوم دی لار وانی دي، خو دوی چې په کومو مقدمو کې تر اوسه لا په زندان کې دي هغه د کوټې په بلوچستان کې دي، نو ځکه دوی له هلته بند دي.
سم ډیره زیاته مننه د مشال ډیو خبریال وو نیاز علي، تاسو ته معلومات درکول چې د کراچۍ تر غریز د عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مارنګ بلوچا د بغاوت او اما فساد په یو خزجه کې بری کړی ده، خو لا هم هغه لجیلا نه ده خوشی کړل شوی ځکه چې د هغه خلاف په نور مقدمه اهم موجود دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اردن کو سره زوی بلی موضوع تھا په پاکستان کې د کمی مالیاتی کمیشن یو لسمه غونډه سبا د دسمبر په څلورم را بل شوی. دا غونډه چې پکې د وفاقي حکومت او څلور ورو صوبایي حکومتونو استازي برخه اخلي، پکې به د راتلونکو 15 کال لپاره د دې حکومتونو مالی حسابونه او لګښتونه ټاکل کیږي. ان ایف سی کې حسابونه څنګه کیږي، څومره پیسې منځوريږي او د غونډې تنظیم څنګه وي، پر دې اړه د مشال ډیو خبريال خالد خان د خیبر پختونخوا د اسمبلی لغړی او پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کریم کونډي سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توکشو.
احمد کریم کونډي صاحب د مشال ډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه. کاول مدوي چې دا راتلونکي د قومي مالیاتي کمیشن یا د ان ایف سی د غونډه څومره وخت پس کیږي او د دې څه اهمیت څه ارزښت خاص کړ د خیبر پختونخوا صوبې لپاره؟
مشکور یم د مشال ریډیو. د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی، د کې فیډرل ګورنمنت او سلور وانا وفاقي سلور وانا صوبای وزیرانو پکې، نو دا یونینیمس پکېږي، مطلب چې ټول به یس کوي نو بیا به دا شای کېږي اسې نه کېږي. او دې کې صرف یو صوبه که غواړي نو هغه نشي کېدلی. خبره دې کې دا د کے پی چې کوم دی خیبر پختونخوا دا ڈیفینیشن پکې شامل نه دی. دا 2009 کې چې کوم ایوارډ شو او سیونت هغه مطابق تقسیمیږي لګیا دي، او مونږ چې کله نه دا مرجر شوی دی خاص کر فاټاول، نو دا ڈیفینیشن پکې ناراضي. نو کدا پکې واچوي نو مونږ اوس دې ټایم باندې 14.62 ارو لګیا یو، نو بیا به مونږ چې کوم دی 1900 رسی کو، نو 5% مطلب دا شو 4-5 روپیا جوړیږي دا چې کوم دی کنه، نو دا به مونږ ته زیاته ملګ دی. نه علاوه چې کوم انډیکیټرس دي، یو د آبادی 82%، یو د پاورټی او بیکورډنس 10%، یو ریونیو کلیکشن چې کوم دی 5%، انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7%. دا سلور انډیکیټرس باندې 7 ان ایف سی نه پس چې کوم دی تقسیم شروع دی. خو دا 1998 آبادی باندې چې کوم دی روان دی، مونږ وایو چې دا اوس ریسنٹ آبادی باندې دا شی اوشي.
کونډي صاحب، آئین کې دغه د ان ایف سی ایوارډ څومره وخت پس پکار ده چې دا اوشي؟ او بیا کدا اونشی نو چې کوم صوبو ته کومه برخه د دغه ان ایف سی ایوارډ د لاندې ملاویږي او هغه ملاونشی، نو دا بیا په کوم فورم باندې خبر اوچتیږي؟
پاکستان په آئین کې آرټیکل 160 لاندې دا چې کوم دی نیشنل فائنانس کمیشن جوړیږي، او هغه کې به طریقہ کار موجود چې کم کم ټیکسونه بدا چې کم دا کنه کنسیډر کیږي، او د کې به ریکمنډیشن چې کم دې صدر ته کیږي او په باغ نه پس ایوارډ کیږي. ایوارډ مطلب دا دی چې سلور وړه صوبې ورسره چې کم دې مرکز وفاقي حکومت مطلب دا پنځه چې کم دې توګه دا چې پټولو خبرو باندې متفق شي نو به ایوارډ کیږي. د کې یو متفق نه نو ایوارډ بنه کیږي، او چې کم زور طریقہ کار تے دے پاغے مطابق بداشا چلی گی، تو پنزا کالا پس بدا ہر پنزا کالا پس بدا دوبارہ جوڑی گی. پا پاکستان کے 11 این ایف سی اوشو آگے کے ٹوٹل سلور چکم دی آگا ایوارڈ شوی دی او کنکلوڈ شوی دی، نور چکم دے آگا وداؤٹ کنکلوژن چکم دے ختم شوی دی.
انہی سے پیدا پاکستان پیپلز پارٹی ہم دا موقف تے چی ثبوت دے خپلا ایسا ملوشی تاسو سگنا چی پتیر وقتنو کی مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتونو دغه کوتاهی دا چې د دغه ایوارډز نه متفق کیږي، یا تاسو بل څه وجه غنئ؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې دا ګوره دا متفقه به تاسو کوئ دا کار چې کوم دی ان ایف سی چې کوم دی ایوارډ سلور وانه صوبې او مرکز کده کې یوم نو کې نو هغه به نه کیږي. نو که دې تاوان خو دې ټیم چې کوم دی خیبر پختونخوا ته ټول نه زیات رسیږي لګیا دی، دے پر چې خیبر پختونخوا چې کم دے هغه صوبے ڈیفینیشن بدل شوے دے چې هغه کې مرجر شوے دے فاٹا 27,000 سکوئر کلومیٹر مزکا او 50,00,000 نفس چې کم دی نفوس چې کم دی اولس هغه پکې شامل شوی دی نو هغه مونږ ته نه ملاوی کېږي ولی دا لاک دی دا دومره پورې نشي ان لاک کېدای چې دومره پورې دوباره چې کم دی کنه دا این ایف سی کانسټیټیوټ شوی نه یو په دې باندې کنسنسس بیل شوی نه
او کتا سو دې ته حساب وکي 2018 کې مرجر شوی دی د فاټا والا نو 2018 نه والا ته 2025 پورې زمونږ 1800 ارب جوړیږي چې کم این ایف سی فارمولې مطابق به مونږ ته ملاویدل چې کم مونږ ته نه دی ملاو شوی نو کدا بیم نشي ملاو نو بد نقصان به زیاتیږي او مطلب دا پیسې به نه ملاویږي مونږ ته
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
اردوونکو راځو یو بل موضوع ته. د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار عباس په دې صوبه کې د درې ایم پی او ماده ختمولو او دغه اختیاراتو د ضلع ډیپټي کمشنر د اخیستلو غوښتنه وکړه. قانون پوهان وایي چې د درې ایم پی او ناسم استعمال کیږي د دوی په خبره ځکه چې د قانون دا ماده اکثره د سیاستوالو او مدني فعالانو خلاف کارول کیږي. بلخوا حکومت وایي چې دا قانون د هغو خلکو خلاف استعمالوي چې ریاست او امنیت ته تاوان رسوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دریم ایم پی او قانون څه دی؟ په دغه اړه سوات کې د جیو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي چې د قانون ډیگری هم کړی وایي چې دا قانون هغه وخت جوړ شو کله چې د سیمه کې د انګریزانو حکومت او وروسته د پاکستان او هند حکومتونو هم جاری اوساتو. دی وایي
د دې تحت انتظامیه ته عام طور باندې ځلې انتظامیه ته د اختیار ورکړل شوی دی چې کفرس کاغی غنی چې را په یو وطن کې یو سیاسي کس ته یو شخصي کس ته انډیویجوال دی د یو تنظیم دی او هغه د غنی چې د دینه د لائن اډر صورتحال هغه جوړول شي نو هغه د دغه 3 ایم پی او تحت چې کم دی دغه سره گرفتارول شي او دا د یوې میاشتې پورې پابند سلاسل کول شي یا جلد لګل شي. نو یقینا دا خو چې چا د قانون جوړ کړی یقینا هغه په خنیس باندې جوړ کړی خو د ډیر نیگیټیو استعمال روان دی خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومتي نواغي د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم چې سیاسي حالې ځلې هم کوي او صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنو کې برخه هم اغستوا وایي چې 15 واره د دغه قانون تر سولې لاندې په مقدمه درچوي او جیل ته هم تله. دی وایي چې داسې مقدمه د عدالت اختیار کې راوستل پکار دي.
جمهوریت د قاضي هم ده دي آئینی تقاضی هم دادی شرعی تقاضی اخلاقی تقاضی دا چې دا اختیارات د ډیپټی کمشنرانو نو واغسته شي دا واپس چې کوم دی جوړی شي ته دا اختیار ورکړي شي او د پوره تحقیق نه پس چې کوم دی هغه دفات هغه شامل ځکه چې پدې کې خو بیا د مخ ته د تلو د اپیل کولو حق هم نشته. ډیپټی کمشنر چې کله غواړي یو مشته پر بتا دی خنجل ته ودی ګری پرته بولیږي بیا که دا اړه غوښته ته جوکاو شي ټیک ته کوم کوم یو مش بای بای نور پکې اجازه کیږي زما ذاتی تور دا راي دا چې تینم پو سولم پو دا بالکل قطعاً د دې اختیارات د ډیپټی کمشنرانو سره نه لري. پګار
د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی سہیل سلطان چې وکیل هم دی وایي چې دا قانون تر سوري لاندې په تیر وختونو کې د تحریک انصاف ګڼ شمېر غړو په ضد هم مقدمه درچوي او دوی هم وایي چې دې قانون کې د بدلون راوستل شي. د لپاره باقاعده د خیبر پښتونخوا په کابینه کې مشورې روان دي.
ختمولو لپاره او د بهتر کول لپاره تجهیز ورګوی دي. نو هغه صوبائی حکومت تتلې ده داخینی په تجهیز غوښتي دي او صوبه چې دا هغه په دې حق لدا خبره کوي چې د دې قانون کې د ریفارمز چې دي دا د وخت ضرورت ده.
په صوبائی اسمبلی کې د دریم ایم پی او ختمول قرارداد وړاندې کوونکي د صوبائی اسمبلی غړي نثار باز په لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې تر دې دمه په کومو سیاسي خلکو د دریم ایم پی او تر سولې لاندې مقدمه درج شوې هغه دې په پوره توګه واپس واغستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو، پرون په لنډ کوتل کې د خیبر د سوداګرو، ترانسپورټرانو او سیاسي شخصیتونو په یو غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې افغانستان سره د تورخم په ګډون ټول لارې پرانیزي. دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه قربانی کوي ځکه چې لدی خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه رسیږي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له افغانستان سره لارې تړلې دي. د اکتوبر پیل کې پاکستان او طالب ځواکونو جګړه کړې وه. تفصیل پراچین وایي راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د تورخم سوداګرو ترانسپورټرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردی ویل چې په کار نه ده چې د پاکستان ریاستی ادارې د خپلو پالیسیو هدف ته رسیدو لپاره افغانستان سره زموږ کاروباري لارې وتړي.
تاسو څه فکر کوئ چې دلته څه چل شوی؟ نه خو ډس ته، نه خو جنگ ته، خو ګوډه تیریږي خپل کسټم ته خلا، خپل ریونیو ته خلا. تو ته څه تکلیف دی؟ دا از ا پالیسی دا استعمالی چې دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چې کوم مفادات دي چې هغه ته دوی خپل هدف ته ځون ورسوي. امو و تو په کیسه کې نه دی، امو و تو په غم کې نه دی. نو مونږ دا خبره کوو چې مونږ کوروبار کاغه ترانسپورټر دی، کاغه امپورټر دی، کاغه ایکسپورټر دی، کاغه کلیر ایجنټ دی، کاغه مزدور دی. دا خپل پالیسی پر ما استعمالوي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی و مشرکاری نظیم ګل ویل چې په کار دی نور دواړو هیوادونو واکمن سره یو وار بیا مذاکراتو تکینی او دا کشاله دی هوار کړی.
شنو رمځای راوي کتا حکومت خبرې د میز دلاند کې نه سره میز دلاري حل کړی ک بیا غسی مونشي دواړه طرف ته کومونه دی پښتانه دا راشي او دی یو جرګو کا یو لار دوله وباسي په کروڑا روپۍ تاوان د افغانستان حکومت هم روان دی، د پاکستان هم روان دی، د ترانسپورت هم روان دی، د مزدور هم روان دی. دا بیچاره ګان ډرایوران چې دي پراته دي کینو شا چې د ځناور نظر ورته شي. نو دا ډیر افسوس خبره ده چې تاسو وګوره په دې تختابیک نه شریف شي تر تورخم پورې ډرایوران په ډیر بد حال کې دي. بیماری دا کرونا ډینګ دا شي نه بیماری را وتلی په دغه باندې امبولانس مقرر کړی، ډاکټرانو سټاف مقرر کړی چې یو شکر په وای کوم هسپتال چې هسپتال لري راوړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او ریاستي ادارو د خیبر ضلع د سیاسي فعالانو او سوداګرو لخوا پر دوی لګول شو تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. خو په تیرو ورځو کې په بیا بیا ویلي چې دا تجارتي لارې د امنیت په خاطر بندې کړي. پاکستان د افغان طالبانو په حکومت تور پورې کوي چې هلته په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی او یو شمیر نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې دننه موجود دي او د دوی خاوره د چا پر ضد نه کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د نومبر 9 نیټې د بیان نه پس تمه کېدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارتي لارې خلاص شي، خو لا هم په دې خبره څه پرمختګ ونه شو. اسحاق ډار ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په خواست به زر د بنیادي بشري مرستو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړي، خو دغه لارې لا هم تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت پرې لا نه دی شروع شوی. سږ کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو سره متفق نه شول او د نومبر په 10 نیټه اخیری وار دا مذاکرات بې نتیجې ختم شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو، اوس راځو چې په پېښور پر سلب کې د نرخزیانو د تنظیم منزل فاونډیشن غړو نن په یو خبری کانفرنس کې د دوی د اوسیدلو په ځینو د پولیسو د نگرانۍ د نرمولو غوښتنه کړې ده. د منزل فاونډیشن مشر ارزو خان د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د هغې د تنظیم په شمول د نرخزیانو د دریو تنظیمونو په نگرانۍ کې په پېښور کې د نرخزیانو په بیلابیلو پلازو د پولیسو په لټون عملیاتو کې په غیر قانوني کارونو کې ککړ د نرخزیانو سوګنځایونه ختم کړل شوي دي او اوس په کار ده چې د دوی په بیلابیلو ځایونو د پولیسو نگرانۍ نرمه کړی شي، ځکه د دوی په خبره د پولیسو د ناکو په وجه د موسیقۍ او نڅا د پروګرامونو د ترتیب کول لپاره راتلونکي خلک اهم د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په دې وجه د دوی کار او روزګار متاثر شوی. د ارزو خان سره په دغه اړه زموږ خبريال غلام بوس مرکه کړی راځي چې په ګړو توک شو.
مسله دا ده چې زمونږ خواجه سره د کوم سرچ اپریشن وشو، د هغې کې زمونږ ګاډي صفائی سترائی راله د پلازو، بیا د هغې نه بعد دوباره سرچ اپریشن وشو، بیا په هغې کې سم برآمد نه شو، بیا دریم ځل باندې سی سی پی او صاحب چې کوم دی ناکابندي ولګوله، اوس هغې باندې پروګراماتو خلک چې راځي هغوی له پروګرام ورکوي هغه نیسي او بلا وجه تنګوي. نو موږ وایو چې زمونږ روزي روټي کولاو چې پروګرام والے خلک نه تنګوي، بس دا مطالبه ده.
او هغه اولنی سرچ اپریشن چې کوم نو هغه ستاسو سره په کوارډینیشن شوی او کنه ستاسو نه
زیر نگرانی کی شو زموږ د وره نمانورم او چکم دینو هغه کی خارسه برمت کړي وو غلط خواجه سره هغه ته ختم کو ډرګ زم ته ختم کو اوس پکې سني شې دوباره چې کړه سرچ اپریشن شو هیڅ هم پکې نه ویا.
ها نو اوس تاسو سی سی پی او سپ باور درکړی، تاسو میټینګونه بار بار کوي، نو اوس تاسو لکه په سبا نه اعتراض دی بیا څه چل شوی؟
خبر 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 بیا به در سر ازی مخ
د دا په پیښور کې د نرخزیانو د یو تنظیم مشر ارزو خان زمګ خبريال غلام بو سر سره خبرې کړې وي. دوی نن خبري غونډه کړې دغه نرخزیانو دی چې پولیس ته د دوی نگرانی نرم کړی. او سم رازو وخت شوه دی شپګنی بج او رازو د مهمو خبرونو لنډیسه. د کراچی تر غریز د یو عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټه مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی. د مہرنگ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالید ویل چې د کراچی تر غریز د عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نندغه پریکړه اعلان کړه. سره لدی چې د کراچی په قضیه کې مہرنگ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړي لا هم نشي خوشی کېده ځکه چې د هغه خلاف نورې مقدمه هم جوړې شوې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وای په جنوبی اسیا کې ثبات له غواخونو سره مخ ته او د خبره سیمایي همکاري تر پیاده. اسحاق ډار د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې به د ستوري ته په خپل وینا کې ویل نوی ټکنالوژي نړیواله ترګري هایبرید جنگونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات له غواخ سره مخ کوي. د خبر سوداګر ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت غا کوي چې د توخم په ګډون دی له افغانستان سره ټول تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډې کوتل کې په همدې اړه یو غونډه درلوده چې پکې زیات شمیر خلکو ګډون کړی وو. روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ ترنکتو وروسته د همغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د تجارت پر مخ تړل شوي. او په ډېر اسمن خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو د سرتیري وژل شوي. د ډېر اسمن خان د پولیسو چارواکو نن خو درو په شت مشاله ډوته چې دا پیښه نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوي. تر اوسه چا د بریزماري نه ده قبوله کړې. اودونکو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو خو د سر موضوع ده چې هر کال د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو مخه دا ده چې د مزدورانو حوصله لوړ کړل شي. د چارسدې په رچړو کې د بیګم نسیم علي خان د ټولنیزو خیر ښېګړو په مرکز کې تر 500 پورې نابینا هلکان او جنکۍ د هنرونو زده کړې کوي. د مشال ډیو خبر جاله شنواز تر زی پری راپور لري چې په موسیقي پیلېږي.
مانوم نور رحمان دے او زو د اسپیشل ایجوکیشن سنټر کې ایز ا ټیچر کار کوم. بیسیکلی زما تعلق هم د چار صدې سره دی. رزړو کې سنټر سره خوا کې اوسېږم جی. زمونږ چې کوم بنیادی د ماشومان ضرورت دی هغه ته وی بریل. کوم چې د بصارت نه محروم ماشومان دی هغه ته موږ دا تعلیم په بریل کې ورکو. کوم چې د ګوتو په ذریعہ باندې پڑھاوی.
ایف او آر 4 ٹی ایچ ای دا آی ڈبل این ای این جی.
دین علاوہ جی مونږ دوی ته سکلز هم خایو. پای کې کمپیوټر هم شامل دی او د کمپیوټر نه علاوه اوکیشنل کم چې دا پرسونو دا بیډ شیټس وغیرہ جوړي. دین علاوه دوی ته مونږ هغه پخوانی چې کم سکلز وو د اوکیشنل کم چې کرسی به بنلې او دا هغه تار نه بایو پرس جوړې دوه هغه څنګه هم ورته خایو. نو دا خو زمونږ یو کار دی. بل زمونږ ماشومان چې تاسو ته ویم چې زمونږ د ماشومان د دې هر څه سره سره د میوزیک هم ډیر شوق لرو او یې دا غوی په ځل کې دام یو ارمانو چې دا میوزیک مونږ زده کو او بیا مونږ دا میوزیک وګو او مونږ هم چې کله فارغ ټیم زمونږ د پیریډونو نه مونږ ته کلاسز نه ملاويږي نو راځو د خپل شوق سره بجاو او غو میوزیک و سره مونږ هم زده کو. میوزیک زده کول واقعي چې دا یو ټیکنیکل سیس دی. دا ګران دی خو مونږ تاسو ته چې څنګه ما ذکر وکړو چې مونږ کمپیوټر هم د ماشومان ته ښایو نو هغه کمپیوټر مونږ پخپله هم زده کړی دی. پای کې کیبورډ مونږ ته د جاز سافټویر په مدد باندې کوم چې کمپیوټر ته انسټالېږي هغه په مدد سره مونږ ته هغه کیبورډ ښودلی شوی دی. نو په هغه کیبورډ دی هم مونږ ته هغه سور باندې ګوتې کیږي او هغه بټنې مونږ ته وشماري چې دا سور د دې ځای نه دې ځای پورې نو هغه مونږ په خپل ذهن کې واچو او بیا هغه بټن باندې ګوتې تر هغه خپل حده پورې بوزو راولو.
مشال ریډیو دغه غوښته هم دغه موضوع کې پاتې کیږو او دونکو د پاکستان په شمول د نړۍ په کچه د دسمبر دریمه د جشماني مزدوري د ورځې په توګه منځل کیږي. سږ کال د دې ورځې سرخط د ټولنیزې پرمختیا لپاره په مزدوري مشتمل ټولنې لا وده ورکول ټاکل شوی دی چې هدف یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونو په توګه وبخی چې مقصد یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه نه یوازې په ګوته کول دي بلکې هغه با اختیار جوړول او ورته د تعلیم صحت او د ټولنیز ژوند کې د برابرۍ موقع ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مزدوري ښکار خلک او بیا په ځانګړې توګه زنانا لکه مستوند سره جون کوي او د خزي د ټولنې لخوا د کوم کړهونو تیریږي. تفصیل د اسماګل په دې راپور کې
دا یو سوچ راځي چې ولې د نورو خلکو په شان نه یم یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزا. نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړې مشال ریډیو ته ویلي چې له وړوکوالي راهسې په ټولنیز کچ کمتره ګڼل کیږي. هغه وایي چې د خلکو لخوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوې ده او هم له دغې وجې به د خلکو نه وېرېده چې چېرته په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. فریال زیاتوي چې له وخت تیرې دو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حدا بریالی شوي چې جسمانی کمزوري خپل طاقت هم جوړې دي شي.
ما ووی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نشم، ما زه د خلکو پشا تیری کما. انسان تا خپل ځان ډیسکریمینیټډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. سه خلک دا خبره ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سه په زړه واخلي. نو چې څوک په زړه واخلي نو هغه بیا مشر مقابله کولو هغه هغه کسلایت ویم نو هغه رسته پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري ده ای وزه مقابله کوم.
بل اړخته د وړوکوالي را حسې د فالج لوجې د مازور اخکار شوی د اولسي خېګړو لپاره کارکونکي سیرا شمس بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د مازور اخکار خزي کيو خپل خپل جسماني نیمګړتیا لوجې د کلمو سره مخ وي. نو بل اړخته د ټولنیز رویو لوجې هم د کمتر احساس سره ژوند کوي.
مخکې به خلکو دا ګڼل چې رضا د مور پلار د ګناهونو سزا ده، اوس هم وایي کنه وایي دا الله طرف نه امتحان دی. اوس نو ځینې ځای کې رویه داسې ده چې بالکل پولایټ ده، لکه خلک یې خیال ساتي، د دعا باعث یې ګڼي چې دا د دعا دپاره یوه ذریعه ده یا زموږ دپاره رحمت دی یا څه. بل طرف ته وګورئ نو که چېرته ودونو خادو کې ناسي نو بیا خلک وایي الله داستا بچی ولې داسې دی، دې باندې څه چل شوی دی، دا خو مازور دی او دا تاسو څنګه ساتئ. دوه رویې دي، یو بیخي ښه نه ده، یو بیخي ښه ده. ہاں دا ده چې جاب اپرچونیټیز ورته نشته، که دیم نو ډېر کم کوز جاب اپرچونیټیز دي، بل باندې فیملی ممبرز باندې ډیپینډنٹ دي زیات تر.
سلما جهانگیر پیښور کې د جنکو های سکول کې استاذ ده. مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وایي دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وایي ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي او د حل لارې لټولو هڅې وکړي.
موږ وګورو زموږ په سوسایټي کې هغوی لپاره څه خاص انتظامات هم نه دي کړي شوي، که بلډنګز دي که ګورنمنټ سکولز دي، نو هلته هغوی لپاره ریمپس نشته، داسې هاسپیټلز کې هم نشته. که موږ وګورو پبلک پلیسز چې څومره جوړ شوي دي هغوی لپاره هغې کې څه داسې فیسیلیټي نشته داسې خلکو لپاره. زه به دا ووایم چې داسې خلکو لپاره څه خاص کوټه نه وینو چې کوم خلک تعلیم حاصلوي او هغوی ته داسې څه موقع نه ترلاسه کیږي نو هغوی بیا ډسکریج شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره شاوخوا 3 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو مازوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. د دغه پوښتنې په ځواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د مازور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، شفقي پېښې، تلیسیمیا او ذهنی ناروغي هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه د وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي د هغه کې اول نه کوډډ وي نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راويښ نه ماشوم مازوره پیدا شي نه علاوه کم مور په پرګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي هغه ته سټرس وي هغه دغه طبيعت خراب وي نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سم مازوري کې درې شي ډېرې داسې دوايانې او ګولې وي چې خزه چې په خېټه باندې هغه چې کل هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وي او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه ځنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي یو بل دام کې دلی شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم کاغه خوده مکا مس هندل شي صحیح ډیلیور نشي نو هغه دوران هم د غي نرس راکغلی شي هغه د بچو هم هغه ته سمازوري کې دلی شي نو دا ډیر فیکٹرز وی
روختیا د نړیوال ادارې د معلوماتو لمخي د نارینه پرتلا د خزو مازوران شمیره زیاته ده دغه اداره وای دا یو نړیوال ستونزه ده دوی دا هم وای کمازور خزی کار هم پیدا کړی خو بیا هم د مازور نارینه پرتلا ورته کم تنخواه یا اجر ورکول کیږي آسمګل مشال ریډیو پی خبر
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
اوردونکو پرون د بلوچستان په اپشن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر خان عبدالسمد خان څخه 25 تلین د یو غونډې په ترڅ کې ومنځل شو غونډې ته د محمود خان څخه په ګډون د ګوند ګڼو مشرانو ویناوي وکړي دوی د پښتنو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د سمد خان څخه د هڅو یادونه وکړه نوموړی چې په 1908 کال کې پیدا شوی وو په 1903 اویایم کال کې وژل شو سمد شبنم پر راپور لري
د ډیسمبر پر 2 په کوټه کې پښتونخوا ملي او مګوند د خپل ګوند د بنسټګر خان عبدالسمد خان څخه د 25 تلین په لړ کې و ولسی غونډه وکړه په دې غونډه کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیزه اتحاد مشرانو خپلې ویناوي وکړې د پښتونخوا ملي او مګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه د خپل وینا مهال وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو برابري وي او د غوي پر خپل وسایلو اختیار وي
پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دا پښتونخوا ولس بچي دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصله به دا ملس کوي پاکستان که څوک چلول غواړي چلول لارې ده بلوڅ دی پښتون دی سندای دی سرای کړی دی دا موږ چلو په خوشحالي چلو خدای پاک زما په مزکه کې ته بلوڅ په مزکه کې د سندي په مزکه کې هر څه پیدا کړی دی دلته علما ناشتي دا قوم مسلمان دا قانونم دا وای د انسانيت قانونم دا وای قران کریمم دا وای چې پر دې باندې اول حق دا کام دی
د پښتونخوا ملي او مګوند صبای مشر کارخان ودان د خان عبدالسمد خان څخه د ژوند او دغه د کامی مبارزې په اړه مشالېډو ته وویل
خان شید کملار ورکړیو د جمهوریت لپاره د ټول انسانان لپاره د خپل قوم لپاره د یو پلای ریاست هغه نن ټول خلک منل دا ان شاء الله تعالی دا دو تین دو سم تلین به د خان شید هغه زموږ د کام د ازادي زیری
د خان عبدالسمد خان څخه د 250 تلین په لړ کې پښتونخوا نېشنل او میګوند په پښین کې ولسی غونډه وکړه چې ګڼ ویناوالو د نموړ پر ژوند او کامی مبارزه باندې ویناوي وکړه خان عبدالسمد خان څخه چې لمړی نورسته په خان شید شهرت مندلې په 1908 میلادي کال کې د جولای پر 1 د ګلستان په انتلا کاریز کې زیږیدلې خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی د خپل جیب ادب او صافت په ډګر کې هم کار کړی نموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړی د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 منټه په کوټه کې د ناصرګند کسان لخوا د غوکورته بومونه ور وغورځول سول چې نموړي د تلپاره لدی نړی څخسترګي پټکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګستې زو د خبر پښتونخوا ټانګ ضلع ته. هلته کې خلک وایي چې د سیمې د امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي. دوی وایي دغلته کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي، هدفي بریدونه هغه هم زیات شوي دي، وسلوال خلکو په زوره قلنګونه اخلي. درازه د دوی حکومت غوښتي دي چې دغلته کې د امنیت راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره بې توپیره عملیات کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره څه ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانګ ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی
د ټانګ کمن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
د ټانګ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس د وسلوالو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اردوونکو د دسمبر په دریمه په لوګر کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شو کورنۍ سره 1500 افغانۍ د میشتې په چوکاټ کې د سره زلیب د نړیوالې کمیټې لخوا نقدي مرسته وشوه. راستنه شو کډوالو د ژمي په نږدې شپو ورځو کې له دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې نغدو پیسو د هغوی اوږدمهاله اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو وغوښتل چې دوی ته دایمي کارونه او بوختیاوې پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د ژمی د سړو شپو ورځو پرانګ د کېدو د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د لوګر په مرکز پلی عالم کې دې ولایت په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنه شویو 1400 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي چې د نویو راستنه شویو کډوالو سروېګانې روانې دي او په راتلونکو بهیرونو کې به پاتو کورنیو سره هم مرستې وشي. د لوګر د سری میاشتې ټولنې رئیس مولوي میر هاشم مشال راډیو ته وویل
اجباري له همسایه ملکونه راوتلي دي، ایران او پاکستان نه. هغه مهاجرین مونږ سفتینام کړی دي، هغه مهاجرینو لپاره نن توزیع لرو نقد پل. نو په هغه کې تقریبا 9.5 میلیونه پیسې نن توزیع لرو، چې په هغه کې هر فامیل ته 15,000 روپۍ افغانۍ توزیع مونږ لرو.
لوګر ته راستنې شوي کډوال وایي په دې نغدي مرستو د دوی لنډمهال اړتیاوې پوره کیږي، خو په دایمي ډول د دوی د اقتصادي ځان بسیاینو لپاره کوم ځای نه نیسي او بیا لاستش پاتې کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د کارموندنې او دایمي بوختیاو غوښتنه کوي. یو تن راستنې شوي کډوال بشیر احمد دارمانی وویل
دا کېدای شي د شل شپو یا د لس ورځو یا د الا د یوې میاشتې مصارف په تکمیل کې. نو زموږ غوښتنه دا دی، موږ مخکې هم دا خبره تاسو ته یادونه وکړله چې د افغانانو د راستنېدونکو کډوالو دپاره بنیادي یو کار باید ورته وښول سي چې موږ خپل په محنت په خپل زحمت په خپل زیار باندې خپل ژوند سرته ورسوو.
بیرته راستنه شوي زیاتوي سره له دې چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ډېرې دي او د پوره کولو واسې ورسره نشته، خو د ژمې له سختۍ مخکې دا مرسته هم دوی ته پوره ځای نیسي. یو بل تن راستنه شوي نعمت الله وویل
یقیناً هر څه ګران دي، له دې نه خو حقیقي نه، خو بیا هم د ژوند یو څه برخه به پرې ستونزمن دي. اړینو موږ خلکو د مهاجرینو لکه د ژمې پر رسېدو سره یخې جامې او لرګي او داسې نور سامان بخاری وغیرہ هر افغان خصوصا د پخپلا سره د ټولو افغانانو هر یو دا مشکلات لري او ضرورت لري. نو یو څه ان شاء الله په دې امید ته چې څه ناڅه دا پیوسی
هیوا ته پر راستنه شوي کې معیوبین هم پکې دي چې هغوی هم د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت لري او د معیوبیت له امله یې د ټولنې د روغو کسانو په پرتله ستونزې ډېرې بلل کېږي. د هغو له ډلې نعمت خان وویل
هېڅ هم نه لرل، په یو دوو کوټو کې پروت چې شونه لري ډېر په تکلیف کې. نو دې مرستې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او چې نورې مرستې موږ سره سرپناه مرستې مو دا به ډېره خوشحالي جایي. والله ضرورتونه خارچې ته ډېر خو زیات ضرورتونه خوراکي توګه ته او زمو اول زمو روانه روان ده د بخاري دا سیستم یو شش نه لرو، نه دې ته ډېر زیات ضرورت ورسره لرو.
د کډوالو په برخه کې د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې 2.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. سرپناه، خوراکي توکي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی، پاکې اوبه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو برابرول، اوږدمهاله اقتصادي مرسته، د کار د مهارتونو ترلاسه کول، ټولنیز ادغام او رواني ملاتړ د پاکستان او ایران څخه د جبري راستنه شوي افغانانو له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
اوردونکو د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. د ایډز نړیواله ورځ په مناسبت انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس اینڈ تلیسیمیا کنټرول پروګرام او د خبر پختونخوا صحت څانګې د یونیسف په مرسته پیښور پریس کلب کې د پوهاوي لپاره غونډه را جوړه کړې وه. په دغه موقع خبر پختونخوا لپاره د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشالې ډوتول د 13 کلونو رئیس د ایډز شاوخوا 9300 رنزوران رجستر دي، ولی زیاتره رنزوران غیر رجستر دي او وجه یې دغه دا چې رنزوران سره د ټولنې لخوا نامناسب چلن کیږي او دغه راز ټولنه له دوی کرکه کوي. نور تفصیل د مشرډو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راکوي.
پېښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایرز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا لپاره د ایرز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایرز ناروغۍ اخته وي، خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی ویل چې ایرز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9,500 کیسز رجسٹرډ دي او علاج اخلي، او دا باقي چې کم 1,500 یا 1,500 نه زیات کیسز دي، دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دې اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسرې دانې یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګي او تاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لورشه، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وی چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وي.
خیبر پختونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز ناروغانو مخې ته د نراتلو لوی وجہ دا ټولنې منفی رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي، چې لوجي د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کېده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دغه دی، حالانکه داسې نه ده. د اوس مختلف وجوهات دي، موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسٹرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نئی د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې کله انفیکټډ اوزار تاسو استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شوی او هغه صفا شوی نه وي، پراپر سټرلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي، په دې د وجه نه جدا خوري.
پر عین وخت حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایډز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو تخبل خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا ترسره شوی تازه سروې لمخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15,000 کسانو کې د ایډز ناروغۍ تشخیص شوی، ولې دغه رنځوران لا څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسٹر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدې شي.
زمونږ جی سینټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه زمونږ فری دی. زمونږ صوبه کې دیار لس سینټر دی، ډیویژنل وایز سینټر دی. زمونږ داسې سواد کې شته، بټخیل کې شته، مردان کې شته، پېښور کې پلی ډریډنګ هسپتال کې شته، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شته، کوهاٹ کشتا، بنو کشتا، ڈی خان کشتا، نارتھ وزیرستان کشتا او پالچینار کشتا. دا زمون سینٹر دی مستند پوہان ڈاکٹران او پوی علی بٹرے والا سائیکالوجسٹ کونسلران دی سائیکلوجیکلی دا ٹول زمونگا اویلیبل دی فری اپ کاسٹ ہر یوشی کی گی. دی خل کو تدا پیغام دی چتا سورا شی خپل ٹیسٹونو کے کو بیماری در کی وی علاج بشورو کے روغ جوڑ بے خپل کار روزگار بکوے نور معاشرہ کے با کور والا با بچی با شومان با بچی.
دا ایڈز ناروغی دا مخنیمی پوہاوی پا را جوړ شوی غونډه پر مهال خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د سارنې لپاره کارکونکو جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خیبر پختونخوا کې د تیرو کلونو پرتلا د ایچ ای وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیاتېدو ده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړی په اولس غږ وکړ چې دا د خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2,780 مریضان چې د ایچ آی وی ایډز پر رجسٹر شوی دي. په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې موږ سره 1,015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره 15 سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورې د ټول نه زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوی دي. دغه شان تاسو ګورې جن موږ سره په غون کال کې ګورې جن دا تاسو تقریبا 2,780 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوی دي، او لایو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1,450 مریضان رجسٹر کولو جی، خو موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړی راپور کې ویلي چې په تیر وو کلونو کې په هغه صوبه کې د ایډز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9,800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسٹر کړي دي. د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آسمګل مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.